پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. د ولسمشر لومړي مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. اروپایي هیوادونو سر له نن نه د کورونا پر ضد واکسیناسیون پراخ بهیر پیل کړی. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د سات خبرونو ته احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د سالنګ لویه لاره د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده او په ایران کې د سختې واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تورې دوه مشکوک کسان نیولي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستاني او ورور یې د پنجشنبې ورځې په ماښام د کاپیسا ولایت په حسیاول ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. د سالنګ لویه لاره له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی ازادۍ راډیو ته وویل د درنې واورې او طوفانونو له کبله دا لاره بنده شوې. افغانزوی وایي د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ دا لاره به تر هغو بنده وي چې د واورې ورخت کم او د خوندي تګ راتګ ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی او خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې ښایي سملاسي سیلونه هم راوځي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو په برید کې ووژل شول. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادۍ راډیو ته وویل دغه پاڅون کوونکي تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې و چې ناڅاپه پرې وسلوالو برید وکړ.
پکتیا ولایت د لومړۍ امنیتي او زیاړوند د لرګوی اډې په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښځو له جامو څخه په استفادې د پاڅون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال برید ترسره کړ. بدبختانه په دې برید کې زموږ دوه تنه سرتیري شهیدان شوي دي.
خغلی نظامی وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. نوموړی زیاتوي چې د ډزو پر مهال څلور ماشومان هم ټپیان شوي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاڅونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وسلې اخیستي او د خپلو سیمو ساتنه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ګڼو هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې چټک خبریږي د ثبتولو خبر ورکړی. څلور پیښې په اسپانیا، یوه په سویډن او دوه په کاناډا کې ثبت شوي دي. د کورونا دا نوی ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوی چې د واکسین پر وړاندې مقاومت څه ډول دی، په هانګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا دا نوې بڼه چې ویل کېږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکینۍ هغې په شان وژونکې نه ده. لومړی پلا په برتانیا کې خپره شوه. بلخوا په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون له پیلېدو او د کورونا د نوې بڼې له ثبتېدو سره هم مهاله په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر 80 میلیونو واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه په نړۍ کې نږدې 1,000,000 کسان په دې وبا مړه شوي دي. د جمعې ورځې په وروستیو ساعتونو کې اروپایي ټولنې ته د فایزر او بایوانټیک د واکسین له رسېدو وروسته د جرمني، هنګري او سلواکیا په شان د اروپایي ټولنې ځینو هیوادونو د شنبې له ورځې د واکسین تطبیق پیل کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس ډی پی ای د راپور له مخې په دې هیواد کې لومړنی واکسین یوې زړې ښځې ته ورکړل شو چې 101 کلنه ده. په ایران کې د سختې واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون شنبه وویل چې یو شمیر غرختون کې هم بے درک شوی. د دې ټلویزیون د راپور لمخې د تهران د شمال په غرنۍ سیمه کې له څو ورځو راهیسې تیز توپان او شدید واوره دوام لري چې له کبله د ایران په ځینو برخو کې لارې بندې شوي دي. سیمه ییزو رسنیو د راپورونو لمخې ښایي د واورو او دروند توفان له کبله د مړینو شمیر زیات وي. او سر لنن یک شنبه د میلیونونو امریکایانو د وزګاری ماش قطع کیږي، ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له اقتصادي زیانونو سره د مقابلې لپاره د کانګرس د پریکړې له توشه ډډه کړې. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د کانګرس د پریکړې نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. ولسمشر ټرمپ د سه شنبه په ورځ د کورونا د خپرېدو له وجې له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د کانګرس لخوا د 1.2 میلیارد ډالر مرستې پر تصویب سخت انتقاد وکړ او ویل چې هغه به ویټو کړي. د دې پریکړې د ویټو په صورت کې څه باندې 11 میلیون امریکایان هغه معاش له لاسه ورکوي چې د بیکاری پر مهال یې اخلي، او دا خطر هم شته چې د فدرالي ادارو د میلیونونو کارکونکو معاش قطع شي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي مرکچی پلاوی سره لکتنی ورسته ورته سرګند شوی چې طالبان په سولیز ژوند باور نه لري.
کاغه د بیان اساسی دی، کاغه د خزو د حقوقو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشی او یو ګډوډي رامنځته شي.
نن وبا ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. چارواکي وایي افغانستان کې کورونا وبا ته هم چمتووالي تر پخوا ښه شوی.
پلمړی کې موګه د مایناتو ظرفیت ټیټو د 5000 په شاوخوا کې موګه د ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وا چې هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوه. د
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد يرغل یو څلوه کال پورا شو، لای هم هغه سپات دی.
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمونږ شاوخوا 15 میلیون افغانان مهاجر شو.
نن په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین پیلېږي. نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس د خپرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سولیز ګډ ژوند او نوی افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوهې تړون دغې وسلوالې ډلې ته یو کاذب غرور پیدا کړی. د ولسمشر لومړی مرستیال دغه څرګندونې نن سهار د 6:30 په غونډه کې کړي. همکار مو له کابل راسره دی، دغو خبرو نور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
ولسمشر دومړي مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا طالبانو ته د نیوکې ګوته نیولې. امرالله صالح د یک شنبې ورځې د 6:30 د غونډې په راپور کې پر طالبانو تور لګوله چې له افغانانو سره ګډ سولیز ژوند نه غواړي او پر نوي افغانستان هم باور نه لري. ښاغلی صالح طالبان تورن کړي چې د دوهې له تړون وروسته یې پر ځان یو ډول کاذب غرور پیدا کړی او غلطه لارې ټاکلې ده. خو د ولسمشر لومړي مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان خپلې غلطۍ پوه کړي. پخکارا دا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر دی چې طالبان وځپي. دا څرګندونه په کابل کې د ورستۍ ونامنیو او هدفي وژنو په ولایتونو کې د جګړې له زور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد وایي د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا ښودل او بلخوا د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمی چاودنې متضاد اعمال دي. ښاغلی مراد نن ازادي راډیو ته وویل
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغه د بیان اساسی دی، کاغه د خزو د حقوقو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشی او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په خړوبو کې بیا مايانو نسی او د باداران وغه ستراتیژي عمل شي.
د ولسمشر لومړی مرستیال دا سمال پر طالبانو سخت نیوکه کوي چې پرون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لویو ترمنځ د سورې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي د مرغومي په 15 د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. خو د ولسمشر لومړی مرستیال که څه هم د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوهې یا قطر نه تیریږي. طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده، خو له دې وړاندې هغه له صالح د سولې پر وړاندې یو خنج بللی و.
ډیره مننه همکار مو په کابل کې چې ویلې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سوله ییز ګډ ژوند او نوی افغانستان باور نه لري. له دې وړاندې هم ښاغلی صالح پر طالبانو ورته لفظي بریدونه کړي چې طالبانو دا خبرې او دا دریز د سولې په وړاندې یو خنډ بللی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د دسمبر 20مه وباته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي یو له وبایي ناروغیو ده چې سکهلې په ټوله نړۍ کې انساني تلفات وړول. دغه ناروغي نه یوازې خلکو ته ځاني زیانونه وړول، بلکې له اقتصادي پلوه یې هم نړیوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. په دغه راپور کې مو په افغانستان کې د دغه ناروغي له امله د خلکو ستونزو ته لنډه کتنه کړې.
که څه هم پیړۍ پیړۍ مخکې په نړۍ کې داسې ناروغۍ هم وې چې په میلیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا یوه له هغو وبایي ناروغیو شمیرل کیږي چې د یو شمیر خلکو یې ژوند واخیست او له یو شمیر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وایي کرونا ویروس یې پر کاروبار ژور اغیز کړی.
مخکې موږ ولسوالیو څخه موږ ته شان راکړله، موږ دلته رانیول، د دې ځای څخه مو استوله نورو ولایتو ته مو استوله، خو څه هر څه په ټپه درېدلی دي. د کورنۍ غړي زموږ خپلې اوس پنجرې پلارو، هغه د خدای اوس وبخښې، هغه یې راسه اخیستی دی، هغه یې راته وژلی دی.
شاهد الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. د وایي د دغه ویروس په خپرېدو سره د کاروبار کمرنګ شوی دی.
دوه درې میاشتې کارانتین کې بند و، د کارانتین د بندېدو کریاګان هم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخیستې. نو مخکې به چې بوټانو ته ضرورت درلود یو په ځای باید واخیستل. اوس چې د تیر کال بوټونه ورسره پاتې وي، نوي نه اخلي، ځکه غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
د دسمبر 20مه اوباته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کرونا ویروس خبرېدو د یو 15مه اونید و هم ورځ ده. دا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو، له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایتالیا، جنوبی کوریا او فرانسه د هغو هیوادونو د قطار په لومړی سر کې دي چې د کرونا ویروس له پراخه کچې خپراوي سره مخ دي. خو تر دې وړاندې هم داسې ناروغۍ وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی. طواغون، تور طواغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایی انفلونزا، ایچ آی وی او د خوږې انفلونزا هغه سری ناروغۍ او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پېښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پېښې ثبت شوي او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یوه د خپرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو وبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیا او برېټانیا په ګډون یې په یو شمېر هیوادونو کې د جوړو شویو واکسینونو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرله پسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي. خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کیږي. خدا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې څه چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله تره کې ازادي راډیو ته وویل،
کرونا چې افغانستان ته راغلی تر اوسه پورې ورته په کافي اندازه لوازم تدابیر نیولي او پلان هم لرو چې باید ورته نور هم زیات کړو. مثلا په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ و، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې موږ د اکسیجن ستره ستونزه درلوده په هیواد کې، هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده. چې
خو خلک له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې عمله د له زیانمنو شویو وګړو سره مرستې وشي، مالیات یې راکم شي او روغتیایي اسانتیاوې دې زیاتې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کرونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله په ټول هیواد کې 1,290,000 او 1,413 مشکوکې پیښې معینه شوې چې له دې شمېر 1,500 او 841 مثبتې تایید شوې دي. د دغه وزارت په خبره ل د شمیر 1000 او 12 کسان بیرته راغیدلی او 2155 تنه مړ شوې دي. همدارنګه د محل د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې 1950 فعال ناروغان بستر دي چې 318 په عاجلو یا بیړنیو خونو کې دي. د هغه شمیرې دي چې د روغتیا وزارت له ازادي راډیو سره د شنبه یا د ډسمبر په 16 شریکې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
اوس هم د چې د ورځې اقتصادي پیښې چې دی احمد تکل ته وغواک شو.
د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست وای پر داسې یو الکترونیکی سیستم کار کوي چې د ترافیکو جریمې د جریمو ټولې پیسې د دولت خزانه ته لیږدوي. د ترافیکو عمومي ریاست د احصایې او پلان مدیر عبدالودود خیرخواه ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سیستم به په نږدې ورځو کې جوړ شي او ترافیکي جریمې به د بانکونو له لارې په شفاف ډول تحویل شي. دغه ریاست هر ورځ په کابل ښار کې له 500,000 څخه تر 600,000 افغانیو پورې ترافیکي جریمې ټولوي چې په وینا په کال کې 1 میلیارد افغانیو ته رسیږي. اوس مهال داسې شکایتونه شته چې دا پیسې تر ډیره د دولت د خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته ځي، خو د کابل د ترافیکو ریاست ډاډ ورکوي چې دا ستونزه به ژر تر ژره هواره شي. افغان حکومت غواړي چې د صرافانو انفرادي جوازونه پر شرکتي جوازونو بدل کړي. د صرافانو د سرتاسري شورا رئیس میر افغان صافي وایي چې 13 ورځ له ولسمشر اشرف غني سره په غونډه کې په بیلابیلو برخو کې د صرافانو ستونزې وړاندیزونه او غوښتنې شریکې شوې. نوموړي ویل چې د صرافانو اساسي غوښتنه دا ده چې مالیه ثابته او برېښنایی شي. په دې غونډه کې چې د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم حضور درلود وویل خغلی ارغندیوال وویل چې د وزارت هڅه کوي خصوصي سکتور لا زیات پیاوړی شي. د بیلابیلو اصنافو مالیات راټول او صرافانو ته د شرکتي جواز په ویش سره به دا ستونزې حل شي. ولسمشر غنی د تیرې ورځې په غونډه کې ډاډ ورکړ چې د صرافانو ستونزې باوري شي او هڅه دا ده چې د صرافانو فعالیتونه لا زیات منظم او انتقالات برېښنایی شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او اوی افغانۍ شل پوله، یو یورو درې نوی افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو 3 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 409 افغانۍ.
سموکاګل ازادي رادیو نه اوري. اوس هم ورزو یوې نړیواله موضوع ته. نن د اروپای ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پراخ بهیر پیلېږي. پرون ډیرو دغه اروپای هیوادونو اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محمولې ورسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایروس بدلون موندلې بڼې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. همکار مو اجمل ان دغه موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره د ټلیفون په کرښه دی. انسپ ستړي مشي، څنګه اروپای ټولنه کې د واکسین د تطبیق بهیر پیل شوی او کنه د ورځې په تراس کې به پیلېږي؟
سهار وختي په غنو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې د واکسینو د عملي کېدو دغه بهیر پیل شوی. د اروپایي ټولنې ګڼ هیوادونه نن د دسمبر په 20 نیټه د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسینو دغه پراخ کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې نن ملګري ملتونه د نړیوالو وباګانو په وړاندې د چمتووالي ورځ هم لمانځي. د واکسینو دا پروګرام د دې نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره د یو چانس په توګه تبلیغیږي. کرونا وبا په نړۍ کې اقتصادونه ځپلي او په تیر یو کال کې تر 1.5 میلیون زیات کسان په ټوله نړۍ کې وژلي. د کرونا ضد واکسین په دوزونو بار لاري د زړو خلکو د پالنو مرکزونو ته په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې استول شوي. څوک چې د کرونا په وړاندې ډیره سی په زیر ګڼل کیږي، روغتیايي کارکونکي هم په غلملنیو کسانو کې دي چې د کرونا پر ضد واکسین ورته ورکول کیږي. د اروپای ټولنې مشرانو دا د بریا ورځ یاده کړې ده او د 2020 کال په اوږدو کې د دې ټولنې په 20 هیوادونو کې ټولو لویانو ته د کرونا واکسین د تطبیقولو هدف ټاکلی. دوی همدارنګه ژمنه کړې چې په ټوله اروپایي ټولنه کې به د واکسینو ته د خلکو یو ډول لاسرسی باوري کړي. درې هیوادونو جرمني، هنګري او سلواکیا په یو وخت په ټوله اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو د ګډ پایل بهیر له دې کبله یو څه ګډوډ کړ چې دوی لا پرون یعنې د شنبې په ورځ وختي د کرونا د واکسینو د لومړنیو دوزونو ورکول پیل کړي وو. د جرمني د روغتیا وزیر جینس شپان پرون په خپل هیواد کې د کرونا ضد واکسینو پایل ستره ملي هڅه وبلله او د دې عملي کول د کرونا وبا د ماتولو لپاره اړین وبلل. په چک جمهوریت کې نږدې 10,000 دوزه واکسین د پراګ روغتونونو ته رسیدلي. د هیواد صدر اعظم اندری بابش ویلي غواړي په لومړنیو کسانو کې اوسي چې دا واکسین ورکول کیږي څو نورو ته بیلګه شي. هغه واکسین چې په اروپا کې د کرونا پر ضد ورکول کیږي د فایزر او بایو انټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی دی. ویل کیږي چې د دې واکسینو ویش خی له دې کبله چې باید په ډیره سړه هوا کې وساتل شي له ننګونو به ډک وي. جرمني، فرانسا، ایټالیا، اتریش، پرتګال او اسپانیا پلان لري چې په پراخ ډول نن د دې واکسینو ورکول له روغتیايي کارکوونکو پیل کړي. لاروپای ټولنې بهر برتانیا، سویس او سربیا هم په ورستۍ یونیو کې لاندې کرونا پر ضد د واکسینو پروګرام پیل کړي. په اروپای ټولنې کې د کرونا وبا پر ضد د واکسینو ورکول په داسې ورس پیلېږي چې ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې د لومړي ځل لپاره د وبایي ناروغیو په وړاندې د چمتووالي ورځ لمانځي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریسیس نن په یو ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې کووید-19 به ورستۍ نړیواله وبا نه وي. نوموړي همدارنګه د نړیوالو وبایي ناروغیو په وړاندې د نړۍ د هیوادونو په غبرګون سخت انتقاد کړی.
ډیره مننه همکار مو اجمل اندو چې ویلې نن د اروپای ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون پراخ بهیر پیل شو. پرون دغه هیوادونو ته په کورونا د کورونا واکسین لارې را ورسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس بدلون موندلې باندې ته اندېښنې په زیاتېدو دي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د منتخبه ګوډه خوشاله
یي حکومت زموږه
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مينځ ته موږ
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
پرون د جدي شپګم په افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل یو سلويختمه کلیزه و. که څه هم د شوروي ځواکونو په افغانستان کې نه کلونو وروسته ماتې وخوړه خو پر افغانستان د جګړو اغیز لا هم دردونکي او مرګونی دی. افغانستان ته د شوروي میراث څه دی؟ په دې راپور کې مو لانډه کتنه ورته کړې.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1955 کال د جدي پښپاګمه پر افغانستان يرغل وکړ. دغه ځواکونه د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حفیظ الله امین د قتل او د ببرک کارمل د کرسي کېناستو پر مهال راننوتل. پر افغانستان د شوروي اتحاد له يرغل وروسته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو پاڅون پیل شو. احمد کاریاب چې هغه مهال له پخوانی شوروي ځواکونو سره په جګړه بوختو هغه مهال د هیواد تیار دوره بولی او په خبره چې افغانستان ته د شوروي میراث جګړې وشنې کډوالۍ او بدمرغۍ وي.
نو ماسر ته اسوال د روسانو کوم چې په افغانستان کې شوی ده داخلي جګړه پس هم د قومي سمتي مذهبي ګروهي اختلافات په افغانستان کې لا ادامه لري. پیلې چې دریم ناګوار اثر بهرني مداخلات
د دغه جهادي قومندان په خبره افغانستان لا هم د هغه محل ترخی خاطرې تجربه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې هغه محل شاوخوا 15 میلیون افغانان نور هیوادونو ته کډوال شول او شاوخوا 2 میلیون نور په هیواد دننه بي ځای شول. د دغه وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری په دی اړه ازادي رادیو ته وویل
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمونږ شاوخوا 15 میلیون افغانان مهاجر شو چې ګڼ شمېر په دواړو ګاونډي هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران کې مهاجر شوي دي چې تر اوسه هغوی په دواړو ګاونډي هیوادونو کې خپل ژوند تیروي.
خود پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي شوروي د افغانستان ځواکونه په نوو او مډرنو وسلو تجهیز کړل. افغانستان مسلح ځواکونه ل خپل ټولو تجهیزاتو سره په کورنیو جګړو کې لمنځه ولاړل. د پخوانی شوروي هڅه دا وه چې له اقتصادي اړخه هم په افغانستان کې کوم میراث پرېنږدي. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم په افغانستان کې د پخوانی شوروي میراث داسې انګیري.
کابل پورې تخنیک پوهنتون نه چې نن موږ د تخنیک په برخه کې کدرونه روزي، دوهم د افغانستان ازبکستان دوستۍ پل دی چې نن هم د تجارت او د خلکو د تګ راتګ دپاره عمده وسیله ده. د مکریانو پروژه ده. یو بل د غزنی د سردې بند دی چې نن هم ترې نه استفاده کېږي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي سیاسي میراث بیا ویجاړونکی و. داود مایار وایي د شوروي په لاس د افغانستان اشغال د دغه هیواد خپلواکي او ثبات له منځه یووړل.
یو نظام دلته حاکم و، یو سیستم و چې که چیرې دغه یرغل حمله د تهاجم صورت نه وی نیولی، دغه به افغانستان د یو حکومت یو نظام هغه و، مونږ به شاهد و د یو قوي نظام.
که څه هم پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یو څلوېښت کلونه تیریږي، خو لا یې هم داغونه پر ځای پاتې دي. ډیری خلک په افغانستان کې اوسنۍ جګړې د پخواني شوروي د یرغل پایله ګڼي. له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو دوه دېرش کاله وروسته لا هم د جګړو د پای ته رسېدو کومه واضح حل لاره نه ده موندل شوې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
بلی اوریدونکو، پر یوټیوب سربیره زموږ فیسبوک پانه ته هم ورشي، ملیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شي، پانه در سره خوخه کی. په فیسبوک کې هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او خکلی ویډیوګانې کتلی شي. د خبرونې د سر موضوع دا و چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کوي او وایي چې دغه وسلواله ډله پر سوله ییز ژوند باور نه لري. که پر دې او نورو ورځنیو مسایلو نظر لري، زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته زنګ وهي. شمیرې دي 0 وزره 4 اتیا 6 شل. دا د دری خپرونې لپاره ده او پښتو خپرونې لپاره شمیره ده 0 وسوه 2 وست 3 سلوېخت 1 شپېته. تاسو کراته خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ به درته په راتلونکو خپرونو کې ولولو. او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
ولکه یاد طالب سره خاطر لرو، ولکه یاد حکومت سره لرو. حکومت هم چې هر څه کوي هغه کوي، د خلکو سره یې نه نړوه او ظلم کوه او تکلیف جوړوه. طالب هم دا چې دوی ګرد دواړې ترې درواغ سره وایي. السلام علیکم، د زه د یره د ولایت خبر کوم. نو کورو د ولسوالۍ څخه عبدالمات موږ دې د مهاجرو په دوه کاله درې کاله مخکې راغلي یرات کې اشاره کې ساتو رګریشن په سیمه کې د کورو د ولسوالۍ کې مور سره هیڅ کومک شی نه رسوي. دولت موږ ته هیڅ توجه نه کوي.
بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زرر محمد حکیم له هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه د خپل پټمات کیما. زما پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه ډیر ګران شوی دي، خصوصا هر شی چې دی که غوړي که دا نور کم شیان دي، دا ټول ګران شوی دي. موږ د حکومت ته چارواکو ته د تجارانو څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کې په مناسب قیمت یې ورکړي. نو کم خلک چې مهاجر شوي دي یا مهاجرین دي، داغوخ بالخصوص دیشی واس نه پرسیږي نو موږ
د خبرونه دویمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته د خځو په اړه شکست سکوت یا نور بستې پروګرام لرو، خو اوس 12 نیمې بجې دی. پام وکړئ لاندو خبر.